بعدی با همکارم صالح محمد صالح باشد. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور له تاسو اوریدونکو ته از مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل شروالې تیر مشم د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. دا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په افغانستان کې د ناټو پوځي او ملکی مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یوه برخه ویجاړه کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. د ګڼو هنرمندانو او د سینما د مینوالو له غوښتنو سره سره د کابل د پارک د تاریخي سینما د نړولو چارې تیر شپه پیل شوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پولیسو په زور له سینما څخه وایستل شوه او د سینما د نړیدو چارې پیل شوې. تفصیل وروسته. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار ولی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتی کوربو او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت توامدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصل خبرې وشوې. د ناتو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتی او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به د افغانستان ولس او یا امنیتی دفاعي ځواکونه یوازې پرې نه کړي.
شغلی حیات دغه راز ویل چې د ناټو ملکی استازي او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ور نه کړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته ور وګرځوي. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یو برخه ویجاړه کړه. چارواکي وی وسلول طالبانو د پوخ سړک په ټراکټورونو اړولې. د غزنی د ولی وین واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لوی لار د اندړ ولسوالۍ مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرویو باندې شاوخوا 600 متره اړولې ده، خراب کړې ده. د دوه کال وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لوی لار شاوخوا 1 کیلومتر همدغه شکل خراب کړی و.
وسلول طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنوي ته څه نه دي ویلي. په خواله رسنوي کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلول طالبانو دغه کار غندلې. دغه لاره تقریبا له 3.5 کلونو راهیسې وسلول طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتګ کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم ایښي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلی و، خو سږ کال دوبۍ د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شلاور سیالیو کې د خپلو وکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشاله دی چې په 2021 میلادي کال کې ور بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کورواکي سیمه نګورنو قرباخ کې سرلنن سیشن به د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب سوی چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چند پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقې اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبر تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د روسیې سوله ساتي د اوږدې مودې لپاره ګمارل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دوربند درې موافقې سوې وې، خو عملي سوې نه وې. په سیمه کې جګړې د سپتمبر له 8 پیل سوې دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لرې کړی. د پاین حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له ټروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنونکو اټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارت لرې کړي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غواړي په کابینه کې مخکشان، منځلاري او حتی جمهوري پال شامل وي، او د کار لومړیتوب یې له کورونا سره مبارزې او د هیواد اقتصاد ته پاملرنه وي. واشنگتن پوسټ رسپانې ښاغلي بایدن ته د نږدې سرچینو په قول لیکلي چې نوموړی غواړي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځینې اجرایي فرمانونه لغوه کړي. روسیا وایي تر څو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان سوي نه وي، په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا به د اصل کې ده چې د امریکا اروپایي متحدانو او د منځني ختیځ د هیوادونو مشرانو جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو پرون دوشنبه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري مطرح شویو شکایتونو ته په اشاره وویل مسکو به د نهایي نتیجې اعلان ته انتظار وباسي. پوتین تر اوسه پورې جو بایدن ته د بری په خاطر د مبارکۍ پیغام نه دی لیږلی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امر وکړ چې د اوسنۍ الفبا پر ځای دی یو نوی الفبا چې لاتینی ته نږدې ده په دې هیواد کې رواج سي. د قزاقستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر پر اساس توقایف د کلتور له وزیر اختوتی رایم قولوا او د پوهنې له وزیر اسخات ایماغم بیتوب څخه غوښتي چې له متخصصانو سره پر الفبا کار وکړي او پر دې موضوع ګمارل سوي ملي کمیسیون ته خپل کار وړاندې کړي. په 2018 میلادي کال کې د قزاقستان پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف اعلان وکړ چې د دغه هیواد ټول اسناد د واټونو نمونه او اعلانونه به تر 2025 میلادي کال پورې له سریلیک الفبا څخه په لاتینی هغې اوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوي د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړي سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو کابل شهر ولې تیر ماشم د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي چې د کابل پولیسو د پارک سینما له ودانۍ په زور ایستلې ده. نور لیسمت سروان.
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلیدو وروسته د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی چیغې دي. سهرا کریمی تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللې وه، خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه یې په زور له سینما نه وایستم. پولیسو په لرګو یو فشار راباندې حمله وکړه. یوه ښځینه پولیسه هم ورسره وه.
د ولسمشر لومړي برسیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روژدو کسانو په یو لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي برسیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د پارک سینما له ویچاړې دو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لاشي هلته التکینی هغه اصیل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینې مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای او دا سینما باید نه وړاندې شوی، نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کله مخې کړی وای چې کتلی و چې د سینما وضعیت د بلډینګ یا د ودانۍ وضعیت څه ډول.
کابل شاروالی وای د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل شاروالی وایانده سمیرا رسا وای
کابل خاروالی ابتدایي طرح لري. خود ولسمشر د لومړي مرستيال او د کابل خاروالی د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرحه کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوي شار کې ده 15 پټه کال په خوا جوړه شوې و. یو شمیر هنرمندانو د دې سینما له نړیوالو سره مخالفت کړی دی. مشهور هنرمند فرهاد دریا د ولسمشر لومړي مرستيال امرالله صالح ته په یو پرانیستي لیک کې د دې سینما د نه نړیوالو غوښتنه کړې. خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به اجمل اندرته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
عرب نیوز ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې افغانستان سره د طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ملګرتیا وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي غنی د یک شنبې په ورځ له ښاغلي بایدن وغوښتل کابل سره د مرستې د دوام په ډاډ ورکولو دي د سولې د ماتیدونکو پروسې ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ملي شورا غړو هم د امریکا له منتخب جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې د ټرمپ پر هغه پلان دی له سره غور وکړي چې غواړي له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیری وباسي. ورځپاڼه د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې له خند او ځنډ سره مخ خبرو ته په اشاره لیکلي د دې ویرشته چې په دوحه کې روانې خبرې اترې ګډې وډې شي. د دې لیکنې د خبرېدو سره په یو ورځ د افغان جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس وختنه وکړه چې د افغانستان د سولې پروان بهیر کې دي د امریکا رول لسره وارسي. په عین حال کې بیا په دوحه کې د طالبانو ویان د ازادي رډیو ته ویلي دوی هیله لري د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به د دوحې تړون عملی کړي. د ریلیف ویب خبرونې په افغانستان کې د خوراکي موادو کموالی ته پاملرنه کړې. د خبرونې په وینا د کووید 19 غیسی د خوراکي موادو لوړې بې د وایدو کمی او جګړه په افغانستان کې د خوړو د کمی مهم سببونه دي. خبرونه زیاتوي د اگست او اکتوبر ترمنځ موده کې د شبي وی ارزونې پر بنسټ په ټوله کې 2.5 میلیون افغانان په لوړه کچه د غذایی امنیت لنشتوالي سره مخ دي. د خبرونه په وینا دا کسان سملاسی بشری مرستو ته اړتیا لري. ریلیف ویب خبرونه همدارنګه اټکل کوي چې خی د روان نومبر میاشتې څخه د 2021 کال تر مارچ پورې 14 میلیون افغانان د خړو لجدي کمی سره مخ شي. تر دې مخکې د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې و. په کابل کې د دې سازمان ویاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویلي امکان شته چې د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي د 2020 کال تر پای پورې 15 میلیونو ته پورته شي.
او پتلوت لوک یو ریچ د امریکا د درمل جوړولو فایزر کمپنی پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دیوبا پوړند انسان په سولې کې نوي ساتي. تفصیل لیسمت ساروان.
فایزر کمپنی اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دی وایرس په سولې کې نوي مخه نیسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیلې وغوړولې چې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو لا اورې نه پوره کیږي. ویل کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ټرمپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بیا خېسي نه وو. فایزر کمپنی ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې لوړاندې د کورونا وایرس نوی لرلی دا واکسین نوي سلنه اغېزمن دی او دا د بشریت او ساينس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمیل شوی دی. دا پر اسهال کړی چې په نړۍ کې روغتیایي مؤسسې او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړیدا چې په سلو کې له 500 تر اویا پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن وي لوی کامیابی ده. حاضر دم په نړۍ کې د درمل جوړولو غړي کمپنۍ هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین یا درمل جوړ کړي. د فایزر کمپنۍ مرستیال رئیس ډاکټر بیا ګربر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي په داسې موقعیت کې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو ته هیله ورکړي. د دې کمپنۍ اجرایی رئیس ډاکټر البرت بورالا سیبیا د خپل واکسین بریالي توپ ته په اشاره ویلي چې دا د بشریت لپاره یو لوی ورځ ده. د دغه خبر له خبرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیا ناببره لوړه شوه. د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړیدو په صورت کې په نړۍ کې یو 1.25 میلیون انسانان له مرګ ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یو کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغي پر واکسین یې لوي مودې راهیسې ډیر کار کړی دی، خپل آزموینې ځنډولې دي. خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري، خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنا نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دې چې ځان یو دنیا ده، یو ټیکا ځان یو دنیا ده. نو خامخان چې تبله نه وینم بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، غږ یې نه و، کې یې غږ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورخمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ست ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخوا څو برابر چټک شوی دی او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوي، پولا پټه یاد شوي، د بام دي دنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغوي او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هله چې ځینی پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموز سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پهلو او د چتیرونې د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینی درشپیتم تلینو. نو د نوموړي د مړینی د درشپیتم تلین په پار تمنا واحدی ته وکیږي چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوي ده.
په وخت مرګ کې دا وسیاست کړو، بل بار وځه نه سیاست کړو، ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، په کچ دا غم خواران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسما د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې دریش په تکاله پورا شول. هغه په 30 کلنۍ په یو ترافیکی حادثه کې لخپل زوی دواجان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
دلیلو دلایل بخت خال د یار مې کم سلام کوم یاس لارا توای تور زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د اصلي نوم محمد امین و. د بیسو دو د چمیار په کلي کې پیدا شوی. په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ کلي سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد اول میر ایوب خان فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواخات ملنګ جان نغمې او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. خاط ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادی اشعار هم ویلی دی. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان م یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان م یادوا چا وکی رات ویچ جانان م یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان م یادوا وی جانان م یادوا سر پہ زوان م یادوا سر پہ زوان م
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یو ډیره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه او بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپل صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه. د صحابه او مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي، غو وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه ای د جرګې مشران معلومي الته به امني. څه جرګه نه ده، څه ګډوډي به په لږ زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی ده. بد دوه قومونه سر جنگونه کړی دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. څه هغه ظالم نن هم نسته، دا د ظالم څه اوبه واته ویل داسې به وکړي. سیوالور به دغه ته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هیڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه موږ سکو د ولس منګیري عوام څه ویلې دلته معلوماته پس لګه موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کدی پر احتیا سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کاغذ جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړي وایي.
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنۍ یا د دوو کسانو په منځ کې سونځه مخ ترا شي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسله چې خفګان ته خبر سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه سونځه مخه ونیسي او د سونځه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا الته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینی غنم بعض څاروي د نو کورنۍ خوري په باندې سره سونځه پیدا کیږي. او اکثریت کلی داسې دي چې الته دوی ترون نظام سره اوسیږي، نو اتمان ترون نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیر وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخي کېږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خلا رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کېنوي. کم یو چې ملامت وي مرامت ته ملامت وي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بل اخر یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنی د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بلګي ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي. په اسلامي تعلیماتو کې اوس ذکر کړو کې د صلح ویل کیږي. د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعاله دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه تخلف وکړي، باید غور باندې جالسي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته وادره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګری او مشران مخاور خلک.
چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خواند او رنگ ته ځانګړی روانوالي وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو د یو چې ده مس ده ته د دامه وي.
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي، ولته څنګه استاد سبقان ورته به بم ورته وي، ولې چې دی आवाज دروند ده. دیتا بم وای او دبل چې دی وړوکه دیتا زیل وای دې आवाज لګنره وی جګ وی
او
نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا غم د میسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس چې پیلګې دی لري دا ربړ غونډه دات شه دی
دا چې دی دا سرمند دا چې دی د ګټ سرمند او زه سرمند او لکه هغه به هغه وچیږي جوړیږي هغه تراشینو بیا دي د پر مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل وخت لګیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وولو زی به د خپل استادان دی هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وشکی کنه به مجبور شه بل سرمن
خما سره اکثر وخت یو پختنی کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولی
دا دې د پاره چې دا وړه پینی وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نیوي دا چې وړه لور کې نو د خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاوازو
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شته جوړ شي ټیکته جوړ شي او شته جوړ شي
اکثر وخت د سې زین وخت په یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کې کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستیک یا خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشي چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بس
هغه لرګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه چې پروگرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دا غشوي ده نو
او استاد یو پوښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان
دي نو لکه موسیقي دا شتګ دا غو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدای نیمګړی وي تبل دا سه وشه دا ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبل یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبل پکې لاس دی
پکې هم تمه کې د ټیکی خبر وکړه دا ټیکا څه شی دی
دا ټیکا لکه تاسو ماته ویل شي دا ټیکا د سې وشه د لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سې وشه د زمينه ورته د دقیقې جوړي لکه سې
بالکل
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وې طرز وې تبله ور سره شروع ما غیا کروي دا دروي یا چنچل وې مقلي وې
دا ټیکا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخان چې تبل نه وینم بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات نن سبا خو خلک غګیل لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غګي هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غګي
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه ډیره مشهوره ټیکه ده
و پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه د شل لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته تلګو غو دغه ټیک چې دا سره
کړه تینګړه
تینګړه ټیکا دا او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر دی لګره
او غوغه
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دوړ مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتی دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی و ماترې دی لکه وزر بدی دا موزر بدی او چنچل موزر به دی اروپا کوم موزر
دا چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلې کې خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلې کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کا سوینه چې هغه کزویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دا کسل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح شو
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی د پما ګرز دغه ستین دا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کوم دغه کیروټی کا شول دادرش دا ټولی ټیکی ته کاوي شه په دې آرام کې ستې
دغه کې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکی وشي
او د سم کې دي شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکی استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز طرز غسل لکه هریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چا غوړ په یو ټیکا کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شي دا د خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مساید کی گامر چې هغه ټیکې په کې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولی بله سه بالکل شته خو استادان شته
لکه څوک دي داسې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نوخه نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سلام ګل نومېږي ته چا جی صاحب چمن ګل خود دیو بخیر جمله مولا سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خود د موسیقي استادان دی بالکل
لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم سره د کابل کې هم سره خو استادان شته دی بوشه لکه ډیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک د زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وغه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیروا ټیکا ده
کیروا
سو کیرو کې لګزر خیر دی او امید تو او یوازې مو خیر دی چې کوم زیاتې کې کوم نظر معذرت مو غواړم بخنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له هغه شاعرانو ده چې رسمي زده کړی نه دی کړی. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خزده کړی کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی دا ودي ته ورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه زبال تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې سی وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېری دي تاسو شاعری کوي او ولې تاسو شاعری کوي اله د شاعری مصدع
شاعری سره خو نو ماشوم ته به مینا و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوې ما نو دا مې یو ارمان چې زه یو وخت شعر ولیکم دا شاعر شعر به مې تلوست نو خو هغه به مې سمو بل سی کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم څه زهم یو وخت شیر ولیکل شم.
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګه باندې یو ډیره خسته شنهونه هم خپل شوه ده. البته تاسو دا راته وایئ چې د دې ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دا یا کړی دا
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم ل ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او ورسته چې اوسم زه د حافظ شیرو متعلق هم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شیرو نام لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مراخسته و یو شعر و چې هغه زما ډیر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم فاش می گویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چی ما داشی رو لسنو نکنم بکتنو کسی توبات څه ته وایي زیاتر وخت به مې چې شعرونه لوستل نو نیکنه به مې پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرح راته ویل. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایئ چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځی ته نه یم تللې. په کور کې مې خپل نیکه نه چې هغه یو ډیر ادیب داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره. نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته
زده کړه راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنوشي که څنګه؟
هو ان شاء الله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
او بېشک شعر بی الهامه، زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاشتو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
الهام خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوې یم هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاسره، خو بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاسر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستې دي، ډېر مې خوښېږي. او زمانی که هم د فارسی ادبیاتو ډیر مینوالو وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مشاعرې تر سره کولې خپل خویندې ورونو سره، نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډیر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو، چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العکس
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتلل، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی چې باید وې نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار کې چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دي هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې، نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنې تاسو موافق یاست ورسره؟
بله، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولی شئ، تاسو یوه شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل، نو زین هغه د ماته ممدا زرت کمدارت لس کاش کی مام لیکلی نو بیا بمدا اوس زین بیتونه منظم هغه به جمله به ذهن تراتلی نو بیا مې ویل چې نام دا اوس دا باور مکه ما راځه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې لنی کې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلای شم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکاو او زه به هڅولم چې ته کولای سي همیشه به راته ویل چې ته کولای سي به یو ښه شاعر سي هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید زکف در طلب کو شما دې دامن امید زکف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شیرو چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتلو زی دې ته وحسلم چې
د شیر دنیا ته راوستلې ډیر ښه اغلی سیدی تاسو سره ستاسو ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګي نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دی غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو کې د خړخي وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږداو راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږداو راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږداو راشه سیلې بد مرګي هم رانا دا څراغ مړ نکا سیلی بد مرگی هم رانه دا سراغ مر نکا یو داغ می دغا طول زده و سر پاس کیگ داو راشا
بله پا جواندانی که دی بریالی وی او دا چیز مک بلنه مو منلا او راغ لیز مک ستیدیو تا لطاس می دیر زیاده مننه
تاس نه هم دیر مننه چی ما تا مو دی خبرن کل خبرن تا بلنه را کرن دیر زیاده مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندي کې سي لا لندي لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندي کې سوړاندې کوي
زرپانه کې د کشتي دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپو هلې اورک کړې وو سړک لور ته څکسوم د موټر غرهاره میتر غوښسو خو څه نو کشته ته مې وکتل نشکاره ده شاید څراغونه به د پولیسو لویری مړ کړی وو قاچاقبرون کویل چې د شپې کله ناکله پولیس غزمه کوي چې څوک د اوبول لارې په بیړیو کې اورپا ته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړ چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولرسو د سړک خواته پورته سوم لالیری می پرې و موټر سترګې ولګېده څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله و چې ما به اړوي د څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې می ځان و شوې و لایو بوټي سره کښېناستم موټر تیر سو وماته ویل و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته پمړو څراغونو دریږي شمال یخ لګیده لپای کې می جاکټ راوست جاکټ می واغوست پر شوګو می پښې وغځولې پرې وتم د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغو ژغ نه و
ستر کې مدرنې سوې ژغ می وورید ناشنا وو ستر کې پر اوبو دل مار پرتو وړانګو ته پریښې ده سرته می پولیس ولاړو اسناد یې وغوښتل
استاد نشناس د افغانی موسیقي یو مشهور سیره ده هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و محبت اول اسانه په نظر راغه دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د غنو مینانو په ژبه راځي ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او خاغلی نشناس ته نظرانه کړي د ورخمین خیال په نننې برخه کې هم دا سندره اورو
ورخمین خیال